د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور چې وایي القاعده په افغانستان کې د روزنې نوي مرکزونه جوړ کړي رات کړ. امنیت شورا په دې نوي راپور کې ویلي القاعده افغانستان کې د روزنې اته نور مرکزونه جوړ کړي. د طالبانو ویان دا راپور رد کړی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي له پاکستانه په جبري ډول د افغانانو د ایستلو 15 میاشتې پوره سوې چې په دې موده کې تر 500,000 ډیر افغانان دغه هیواد ته ایستل سوي دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان په داسې حال کې افغانستان ته ایستل سوي چې پیسې او د کور وسایل ورسره نه وي او زیاتې اړ دي چې د خپلې بقا لپاره شدیده مقابله وکړي. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې نن پنځشنبه ویلي چې د نړیوالو مالی مرستو بندیدل شاید د دې سبب سي چې دوی په ټوله سیمه کې خپلې چارې د فروری میاشتې تر پایه ودروي. د یو ان آر ډبلیو ای په نوم د دې ادارې ګڼو لویو تمویلونکو وروسته له هغې د دې ادارې د تمویل د بندولو اعلان وکړ چې لومړی اسرائیل ادعا وکړه چې د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دې ادارې 12 کارکوونکو د اکتوبر پر 1 پر اسرائیل د حماس ډلې په حمله کې برخه اخیستې وه. د دې ادارې مشر فیلیپ لازاریني ویلي چې که دغه تمویل وځنډول سي د دې ادارې فعالیتونه به نه یوازې په غزه بلکې په ټوله سیمه کې ودرول سي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه خوله له اوکراین سره د 50 میلیارد یورو پر مرستې موافقه وکړه. د وروسته له هغې چې د دې ټولنې غړي هنګري په دې اړه د 2 اونیو له مخالفته لاس واخیست. او د روسیې په کازان ښار کې یوې محکمې د ازادي راډیو د تاتار بشکیر د څانګې د خبریالې السو کورماشیوا د توقیف مده وغځوله. نوموړي چې د اکتوبر له 13 راهیسې د روسیې په توقیف کې ده، د توقیف مده یې 2 میاشتې وغځول سوه. د هغې د محاکمې جریان نن د کازان د سویتسکي سیمې په محکمه کې د تړلو دروازو تر شا ترسره سو.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو ستونزو پیغامونه راته پریخي دي. زینو په خپل سیمو کې د لمړنۍ خدماتو له نشټوالي شکایت کړی دی. یو شمیر نور بیا ویلي چې په سیمه کې خزینه ډاکټران نشته. د تا ورته نور ټولنیز ستونزې هم اوریدونکو یادې کړي. اوریدونکو د همدې ونی په فایل کې پر کابل او شاوخوا ولایتونو یې د ساک جمی لمړنۍ واوره ورېده. دا چې د چاپیریال ساتنې متخصصان د دغه واورې په اړه څه نظر لري او پر افغانستان به یې چې یو کرنیز هیواد دی اغیز څه وي په دې اړه درته یوه مرکه هم لرو. د خپرونې په پای کې د ورکو شو عزیزانو د لاټې پروګرام لنډه برخه هم شته. خو راځئ پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زه د دراهی څخه د سنگین خبره کوم. موږ په د 2-3 میاشتې کې چې موږ کښتونه کړلې دي، غنم مودغه سي پر وچېدو دي، مورور بلی خاطر نسوتلای دغه مکورونه دي، نو دغه طالبانو بند کړی دي. بس دغه اړه د لولپور چارواکو ته زما دغه پیغام دی چې موږ ژغ واوري د ازادي راډیو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ دغه ژغ تر لولپور چارواکو پورې ورسوي. موږ ډیر په تکلیف یو. وسلام.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نیکی دی. زما ژغ دی د ایراد د مسول خلکو ته ورسېږي. د ایراد د ریګریشن ماجر چې دی مثلا پراته دي غریب خلک پښکستا دغه نمایندګانې ټوله دغه خلک دي، غلط خلک دي، خلکو ته مایسه نه ورکوي، خپله یې خوري، غریب سړي ته نه ورکوي. دغه مسؤولین چې د مؤسسې وېشنګه کوي دغه دې زموږ غوږونه واوري چې د ایراد د ریګریشن ماجرو کې ډېر ځای په خلک شته. دغه نمایندګانې ټوله داسې غلط خلک دي، نیت سمه توضیح کوي، خپل ځانونو ته کاټي نو دغه زموږ ږغ دې ورسېږي د مسؤولو خلکو تر غوږه پورې.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ غوښتنه وختونه مسول چارواکو ورسوې. موږ تامن بلسواری کې دی مخابرات او ډیر ستونزې د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره ورسوې. السلام علیکم.
زمانو متولادې د خوست ولایت څخه تاسو ته میسج پریګدم. ستونزې دغه دي چې په خوست ولایت کې خاصتا د تذګیرو په برخه کې ډیر زیات بخاک روان دی. د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي، یعنی هغه کسان چې ولس کلانۍ کې پخوانۍ کاغذي تذکیرې جوړې کړې وي او کمپیوټري تذکیرې نه ورته جوړېږي، که ورته جوړېږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر روپۍ به هلته کاغذي تذکیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټري تذکیره باندې ورکوي. دا د عمارت یو نوی قانون دی. تاسو څخه مې هیله همدغه ده چې زموږ غږ لوړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د آزادۍ راډیو کارکوونکو ټولو ته د زړه د کومې سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ چې زموږ پیغامونه خپروئ. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ په ولسوالۍ کې ډېره وچکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د وچ کوټ سیلاب ورته وي او بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډېر ښایسته ځای کې بندېږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، کامیاب اوسئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ز کائنات عزیزی غوانم د کندهار څخه خپل پیغام در سره شریک کما. دا چې د لوړ زده کړو اسناد د مدرسو فارغانو ټول کول کیږي، دا چې زیاتره اثر زده کړو ستا چې هغه په مدرسو کې نه تدریس کیږي او نه هم مشکل چې هغه دکړ په مدرسه کې ترلاسه کړو، ځکه مدرسې دومره په معیار برابر نه دي. هو په مدرسې کې دینی عالمان روزل کیږي، د دین لارې ته خدمت کیږي، خو له عصري زده کړو نه ترلاسه کیږي. نو موږ نس کولای چې د دې لارې د نړۍ له هغه د کوونکو سره سیاسي یا هغه کار ومومو چې موږ په عصري زده کړو سره ترلاسه کولای شو. نو موږ باید د عصري زده کړو ته هم پاملرنه وکړو، یوازې دیني زده کړې نه دي، ځکه د دنیا هر ډول زده کړه ترلاسه کول مهمه ده تر څو په دې نړۍ کې د ژوند کولو لپاره موږ خپل ځان لپاره امکانات برابر کړو، خپل ژوند ترسره کړو. دا چې په مدرسو کې د ماسټري اسناد ورکول کیږي، دا خو یعنی هیڅ پر ځای خبره نه ده او هیڅ دا سمه پرېکړه نه بولم، ځکه که چیرې په مدرسې کې اسناد ورکول کیږي نو باید مدرسې د عصري زده کړو پر معیار برابر شي چې دا امکان نه لري. نو ځکه باید د ښوونځي او لوړو زده کړو ته پرمختګ ورکول شي. باید د ماستري او نورو داسې نورو ډیګریانو لپاره باید په معیاري توګه زده کړې تدریس شي، نه دا چې په مدرسې کې طالب العلمانو ته د هغو کسانو ډیګري ورکول کیږي چې هغو په کلو کلو زحمت کښلی، په کلو کلو زده کړې کړي. دا خو هېڅ معقوله خبره نه ده. دا د هغو کسانو حق ضایع کیږي چې په کلو کلو یې درس ویلي، په کلو کلو یې زحمت کښلی. نو دا ډیګریان د هغو کسانو حق دي، دا د هغو کسانو حق نه دي. هو په مدرسو کې دیني علم تدریسیږي او علم و اسلام ته خدمت کیږي او قران ته خدمت کیږي، خو داسې معیاري او عصري زده کړې نه دي. هو هغه ته د سند ورکول شي، هغه ته د ډیګري ورکول شي، خو د دیني زده کړو پر اساس، د عصري زده کړو پر اساس نه.
زما نوم اکبر جان دی، د پنجوایي ولسوالۍ د سالیان بکلی اوسېدونکی. کنه نکونه خو نو ستا د دوا په خښ کې یو دانه پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبین کې دی، د سالیان په د پاره جوړ شوی دی. نو خو دغه نه سپښکې کې ډاکټرانه سپښکې کې ډاکټرانه د ګور دا یو ډاکټر دی، کج د سر درد ماغه ډاکټر دی، کج د میجه مریضي ماغه ډاکټر دی، کج د ډوک مریضي ماغه یو ډاکټر دی. بس ته نه استی ګر دغه یو نقطه درکې د دوا سره زموږ مشکل نه دی. زموږ مشکل د رقم دا شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي، بس نو خسر راکې چې بیا د بازار دوا راوړو اشم په وسی، بس موږ خوشاله یو بار چې مسلکي ډاکټرانه واسي یو دوا درې په د کلینیک کې شینی دا مخلوق ورځي، بس نقصي ورکی د اری مرزي د پاره چې خپل ډاکټر یې لکه په شهر کې چې د میجه د مرزي د پاره جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور دا یو ډاکټر دی، د ګور دا یو په کلینیک کې یو ډاکټر نه سي، په کې یو نه سي، هغه نو پر چورم دی بار خو د دختای د کلی دی، دوه دوه ساو نه پاره ورته نه سي، ټیلی وټم بي بارا یې سر شي شروع یې کړ خو نه پرسیږي. نو
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی روغچا په برخه کې مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي، او دوا وی خو نه هغه ځای خو لږ دي. معنا یو دوه دوه پر کټګوري کې په جخه د سړي شنه کیږي چې وس د یو مریضي ډاکټر دي چې وس د صاحب او د ډوکو د میجه او د جرایي او د ګردو د جلاسي ډاکټران چې ماز نقصه ورونه وشته کې بر به سړي د شخصي ځای سره اخی، اوس د مروار سو معنا یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سیم مریضم نه سیسم بیرته معنا بازار ته مجبور سو چې اوس ما ځنو خسر راکې مرش په وسیم سیدی دا یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس درو غورځي بس خلاص چې د اری مریضی ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي ولې موږ چې ته به مو یم هغه ډاکټر دی کمو د پرمیدات درد ورسو ماغه ډاکټر دی کمو پرایا زنګون درد کی چورسو ماغه ډاکټر دی کدا صاحب مشکلې پر سر مو درد یغه ماغه ډاکټر دی چوس خلی ډاکټران سره جلاسی مرته نخسه را کی ترچبه برابر کم سید
منم سلیم احمد دی مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دی چې موږ راوړ سردل ته مریضان راوړ سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سوولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وی دغه واکه مرز مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي چې موږ چې نایي تر سوو هغه یا ساور کې پر لري بني یا درش د کبل د غي نومې د پاتې سو دوا نه ورسي
زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنت یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شیزنه افغانان صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شیزنه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شیزنه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
سلامونه مونږ کې هلي احترامات تاسو او قدرمن ټولو اوریدونکو ته. زموږ د افغاني ټولنې متاسفانه یو لوی بد دود هم دغه ده چې شزنه یوازې نه پرېږدي چې ډاکټر ته ورشي البته نارینه ډاکټر ته او شیزنه ډاکټران هم متاسفانه لږ دي او بل اړخ ته چې وګورو چې عامه پوهاوی لږ دي که چیرې عامه پوهاوی ډېر وي او خدمتونه په صحیح توګه وړاندې شي خامخا دا خو شپېته سلنه MCF سازمان ویلی وو که حتی اتیا سلنه هم افغانان شزینه افغانان دغه صحیح خدمات ته لاسرسی نه لري متاسفانه او موږ دغه حل لپاره یوازینۍ لار دا قبولو که شزینه ډاکټران ته موقع ورکول شي د ولایتو مرکز په سطح او د ولسوالي او کلو بانډو په سطح په هغه صورت افغان شزینه ستونزه په ډیر کښت سي او حل سي.
السلام علیکم. زه هدایت الله د میدان د ولایت د نخت ولسوالۍ د معلولینو په نمایندګۍ دغه پیغام وړاندې کوم. امیر المؤمنینه دغه زموږ د درې میاشتو ماشینه پاتې دي. موږ له ډېر بد حالت سره مخ یو، چې له یوې خوا نه یخ ده، له بلې خوا مو غذایي مواد خلاص دي، له بلې خوا ناروغان راته پراته دي. نو هیله کوم چې دغه ماش هم زموږ زر ته زر راته واله کړي، نور دې په خدای سپارم او هیله کوم چې دغه پیغام یعنې ازادي راډیو څو ځلې نشر کړي. نشه ته
سلامونه نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ته وړاندې کوم. محمدي خبرې کوم. زما خواهش او ارزو د طالبانو د رهبرانو صدا ده چې د پاسپورټ شرط عملي کول پر ډیورن کرښه باندې د افغانانو ته د منولو نه ده یا ویزا ورکول. دا اوس هم عوام ولس افغان ولس ټول د طالبانو د مشرانو او د رهبرانو د فوجانو یو محمد ولي دغه جنجال او اړو جوړ چي دي. نو هیڅ کوم چې دغه پاسپورت او دا شرایط او دا خبرې نه دي، دا د تاریخ د قوم د وطن بدنامي بدل کیږي، باید په غزاله طریقه باندې لار حل شي.
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خواهش پیږي چې ما پیغام ثبت کړي. ټول افغانان ټول ولس په دې تمه دی چې د دې جنرال منیر دی که څه بلا دی، د دې رد عمل کې افغانان رهبران ځانونه افغانان بولي، د دې رد عمل په دې کې ونه شو. هغه د یو پاکستانی پر سر ټول افغان وای خراب شي، زه خوشاله کیږم هم یې لټوم. د هېڅ یو رد عمل ونه شو. څنګه افغانان دي، څنګه دوه طبیعت خلک دي، دوی د چې اوس هم دغه خاورې تجمن دي، هغه د استخباراتو دنده به مخه اخیستی ده پر دې باندې افغان ولس هیڅ کله اعتماد نشي کوي هیڅ تکیه نشي بر کولای تر څو دا غاړي حساب خټک لا شو شو هغه رد کړل هغه داس خبري ناممکنه و بولل د افغانانو شتون کې نو افسوس دی پر هغه رهبرانو باندې زور مشران دي کامیر خان متکی دي نو رهبران دي چې هغه د افغانانو د کوم د ویټیمو د ماشومانو د مظلوم ولس هیڅ غم خورې نه کی ماځ له خپل ګیډي او خېټي په غم کې دي د دیکتاتور حکومت یې را پیل کړی شریعت په نامه هر څه کوي ډېر افسوس دی داسې رهبرانو دپاره دوی اوس هم شته شتون لري هلته په هغه پنجاب او اسلام آباد کې خپل ځایونه وو ورونو بنګلې لري ځکه چې دوی افغانانو ته ژمن نه دي د هغو ساتنګ و خدمات و د دې خاورې ته هېڅ رحم او شفقت نه بر لري نو دوی امانت وو داسې موقتي راغلي دي نو دوی تمه ده چې بېرته به ځو نو په دغه دوی داسې ژوند ګزاره کوي الله دې معافي وکړي چې رهبرانو لره
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ستونزو ته رسیدګي وشي او هغه کوم سپارښتنې مو چې درلودې پر هغه سپارښتنو عمل وشي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
د همدې اونۍ په پایل کې پر پلازمینه کابل او شاوخوا مرکزی ولایتونو یې د سږ کال ژمی لمړنۍ واوره ووریده دا واوره وروسته تر دې وشوه چې د کابل او شاوخوا سیمو اوسیدونکو له وچکالۍ پرله پسې شکایتونه درلودل او دای هم ویل چې په کابل او نورو ښارونو کې د ژمي پر مهال هوا هم ډیره ککړه شوې ده دا چې دا واوره به د افغانستان پر کرنه او د غراز د وچکالۍ د مخنیوي په لارو چارو څومره اغیز وکړي په همدې او نورو مسلو زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص شیر احمد فیضی پختلې دی
د ورښتونو پاړه وړاندوینه شوی موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبينه یو خو چون کې افغانستان یو زراعتي هواد دی تغیر اقلیم پاړه تاسو معلومات لرئ اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان پوره موثر ثابت نشي ځکه هغه موسمی ورښتونه چې د افغانستان پوره لازم او ضروری وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حدا پورې د افغانستان د وچکالۍ پاړه تر ډیره حدا پورې به ستونزه حل نشي
مننه د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپوي او کبا دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پورې ورته خوشبينه نه یو چې دا به دایمي وي ځکه دا موقت ورښتونه دي ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی سره لدې چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي فکر کوم چې کدا ورښتونه په همدغه شکل سره وي نو دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي او دا به تر ډیره حدا پورې دایمي نه وي دوام ونه کړي او موقتی به وي
خغلی فیضی د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو پر وړاندې د خندونو په اړه مخکې هم خبرداري ورکړی رواني اوریاوي او هغه چې پراتلونکو کې وړاندوینه شوی دا به د بشری مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداري ورکړی چې د ورښتونو د زیاتو ورښتونو لامل دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي لږ به د خنډو ځان سره مخ شي نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي او د همغه تاثیراتو یو برخه افغانستان هم ده نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې هماغه تشویشونه موجود وي. نسبت اقلیم و وضعیت و حالات په کتو سره سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي او تر ډیره حده پورې به ده تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضي. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظر سنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود ور سره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادگی باید ورته ولري.
د چاپیریال پیژندنې متخصص شیر احمد فیضي و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د پروګرام په دې برخه کې د ورکو شو عزیزانو د پلټنې پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړی ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 52 20 او بل شمیره یې ده 0 52 19 99.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو ورکشوی عزیز تقریبا څلور کاله کیږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادۍ رادیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلور ساعت خلاص وي انشاءالله چې ته خبرې راشي، عکس تصویر یا چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره 0 54 15 103، یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم در ته وایم چې ساده شماره ده 0 58 1 1 6 9 0، یعنی 0 8 1 1 1 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه د ازادۍ رادیو مینهوالو ټولو ته، خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هیله چې ټول راتره روغ او د صحت جامع فرتن وي. ګډونوال سرتاج ننګرهار یم او بیا در سره له مزار شریف نه یم. چې د مزار شریف بلخ ښار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادرکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي. لومړی کې اتصالات 0 شپږتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی این ده صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور وروستی روشن نمبر وایم صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا یو ځل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درکه شوی دی شمارې وروستیو کې تکراروم صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت صفر اووه سوه اتاویا نه سوه درې نه سوه څلور صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی صفر پوره اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پایه او په بار بار نشر کې به تاسو زار
گران اور سرتاج ننگرہارے تاسو پخبل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړي نو مش خو تاسو دغه پیغام خبرو خو به تر بداوی چې تاسو پر راتلونکو کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړي او په هغه کې دغه ماشوم نوم او ځنې نشانه هم یاد کړي مننه
سلامونه نیکی هلی د ازادۍ رادیو د ورکوسو اجزان او دوستانو د خبرونی ټول او وريدونکو او کارکونکو ته خدا دې وکړي چې ټول براترو غو جوړیا ساو د ژوند لچار به خوند اخلي زه محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی چې پیلا نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی تقریبا د شاوخوا یو نیم کال رئیس لخپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نموړي پاړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور په دپسې سخت پریشان دي کچېری حکمت الله جان یا د نور ملګری یا بل څوک د پاړه معلومات لري او یاره د سره په تماس کې نو د مهرباني لمخې دی ماته دی په دغه لمبر زنګ ووهي صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا شمیره یو ځل بیا تکراروم صفر وسوه وویش دو څلوېښت یو اویا نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دی زما سره په دغه شمیره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي وسلام په احترام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ اعظم حسین د فراد ولایت د بکوا د ولسوالی څخه سره پر اړیکه مزما ورکړو د احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی د شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال کوم ورو چې د پاړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوه شمیرو باندې د اړیکنی ولای شو د واس مطابق جایزه ام لري صفر وسو درې اته سو اته دوه سو بل شمیره وایم صفر وسو دوه شپږ سو ولس اته سو یو څلویش وسلام په احترام
بلې السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ستړ مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن او دونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جامله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی کله چې موږ د دغه څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچېری محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود ته شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه شمیره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس او دویمه افغان بیسم شمیره ده صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته نو همدغه شمیرې دی دواړه دواړه زما شمیرې دی کار څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکېنۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دی راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د ده پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاوري نو زموږ سره دې پر همدې شمېر اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پورې تاسو ته ښه وخت ښه چارې ښایسته پروګرام د خدای په امان.